라디오. 라디오 아자디.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د عزت صفی الله ستانکزی مو د قادر جلالو په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاس وایم نن جمعه ده د سلواغې 9 د فبروري 13 دغه پروګرام په خبرونو پیلو د امریکا د دفاع وزارت سر مفتش پیو تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستانه د ایستل شویو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څېړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سر مفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګون افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. هالندی څارنوالانو پرون په هاک محکمه کې له قاضیانو وغوښتل چې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې پخوانی قمندان په 12 کاله بند محکوم کړي. په هاک یو افغان چې 6 کلن دی او ادعا کېږي په 1980 لسیزه کې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې قمندانو محاکمه کېږي. پر دغه سړي تور لګول شوی چې په هالند کې په جعلي نوم پناه او تابعیت اخیستی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تعلیمي برخې سره 12 میلیونه ډالر مرسته وکړي. اروپایي اتحادیې تر دې مخکې له افغانستان سره د 30 میلیون ډالر بشري مرسته اعلان کړې وه. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د 50 کلنۍ په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو 2 ورځو کې برید وشي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا په ترڅ کې ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د اوکراین پولو ته له نږدې سیمو د روسیې ځواکونو د شاتګ هیڅ نښه نه لیدل کېږي. ده زیاته کړې د امریکا متحد ایالتونه د یو لړ دلایلو پر اساس باور لري چې موسکو د لازمو زمینو له برابرولو وروسته پر اوکراین د حملې لپاره د فرصت په لټه کې دی. او د روسیې حکومت پرون په موسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال له خپلې خاورې وایست. د روسیې خبری رسنیو د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له مرستیال سفیر بارت ګارمن څخه وغوښتل چې د روسیې له خاورې ووځي. په موسکو کې د امریکا سفارت د روسیې د اقدام نامنصفانه وباله او ویل کارمن 3 کلنه ډیپلوماتیکه ویزه لري او تر مودې مخکې د هغې ایستل به د امریکا له ځوابي اقدام سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په زابل کې ساته د لویدلي ماشوم د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي.
نوموړی ماشوم لا نه دی ژغورل شوی ولې ټوله شپه کار شوی دی. د ماشوم لاس ښکاري. د هغه د پوره ژغورلو لپاره لا هم هڅه روانه ده.
پاکستانی پوځ د افغانستان پولو سره نږدې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګي عملیات پراخ کړي. طالبان څه وایي؟
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي. ولی اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله د منځنۍ آسیا نائب اتله شوه.
نائب قهرمانی ما مسجل شد.
د سنگرګرو حال ورځ څنګه ده؟
د امارات سهمي رضا ته کوم ته په مطمئن ډول دا کول شي چې په راتلونکي کې هم خپل کارونه ادامه ورکول شي. دا به زموږ لپاره هم ډیره خوشحالي سبب وګرځي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته. په زابل ولایت کې ساته د یو ماشوم لویدو د غنو خلکو پام ځان تاړه ولې دی. یوې جبري ساته د ماشوم لویدو وروسته یو شمیر طالب چارواکي هم سیمې ته تللي چې د هغه د ژغورنې عملیات له نږدې وویني. اسمت ساروان او په دې اړه وروستي جزئیات.
په زابل ولایت کې ژغورونکي هڅه کوي چې په شوکا کلي کې هغه ماشوم راوباسي چې 3 ورځې وړاندې یوې جبري ساته لویدلی و. په شوکا کلی کې د دغه ماشوم د رایستلو لپاره پرون په داسې حال کې د خلکو هلې ځلې روانې وې چې څه کم دوې اونۍ وړاندې په یوه بل څا کې د یوه بل ماشوم د ژغورلې هڅې ناکامې شوې او ماشوم مړ شو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد، د روغتیا وزیر عبدالباری عمر او د کورنیو چارو وزارت سلاحکار انس حقانی د پیش ځای ته تللي دي. ماشوم د خپل بدن پاسنۍ برخه او لاسونه خوځولی شي. له پاسه پلار ورته وایي، زویه ښه له ما سره خبرې کوه، ژاړه مه، موږ لګیا یو چې تا راوباسو. زوی چې په ږغ کې مایوسی څرګندیږي وایي، سمه ده، زه به در سره ږغیږم. د ماشوم ږغ د هغې کمرې په وسیله ثبت شوی چې ژغورونکو د پړي په وسیله څاته کښته کړې ده. یوه سیمه ییز خبریال بسم الله پښتون مل تېره شپه ناوخته آزادي راډیو ته وویل،
دا وخت ماخستن 11 بجې دي. شپږ کلن حیدري لا هم په څا کې بند پاته ده، ژغورونکي ورته نه دي رسېدلي. البته د زابل چارواکي او عام خلک په ژغورنه باندې بوخت دي، د ټولو شته وسایلو څخه کار اخیستل کیږي، خو لا هم د ځمکې هغه په تل کې د تغییراتو له امله دوی نه دي توانېدلی چې تر ماشوم پورې ورسېږي. د ماشوم د صحت په اړه هم دقیق معلومات نشته چې په کوم وضعیت کې ده. البته تقریبا 6 ساعته پوره کېدونکي دي چې نوموړی څا ته لوېدلی ده او لا تر اوسه نه ده ژغورل شوی.
ژغورونکي د څا یو اړخ کیندي چې ماشوم ته ځانونه ورسوي. دې ته ورته هڅه د روانې فبروري په لومړیو کې د یوه بل ماشوم د ژغورلو لپاره شوې وه، خو هغه 2.5 متره لاندې لوېدلی و او ژغورل یې ډېر ګرانه و.
وامورېدل چې په زابل کې څا ته د لوېدلي 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. همداوس عیسا محمد قلمیار په زابل کې اوسیمه ایز خبریال له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. قلمیار صاحب، ستړي مشې، سهار مو په خیر. کله موضوع آګاه یاستئ د دغه څا ته د لوېدلي ماشوم چې ایدار نومیږي د دغه د صحت په اړه په اول کې کراته ووایئ؟
تنظیم صاحب، تاسو د ټولو اوریدونکو د سهار بغیر د سیستم د څو د ټول ولسته وسبيخي یعنی غریو درې د لګ د جړه ور دي. حال دا چې مشخله احساسات نو څو کنټرول ولې ما ورسته معلومات شي د تقریبا شپږنیمه بجې ورسته معلومات شي د ټول شپه د کوهي کې کار سوی د زحمت سلسوي د خدا کار ډیر په احتیاط سوی د ولې چې چار طرفه یعنی درې طرفه سیده دا د کوهي دیوال دا او دا ډیر داسې باریک دیوال د چې تیز کار وسی ممکن چې د دې ماشوم تر څنګ نورو کسانو د کارګرو تم زیان ورسیږي. بل اخر نتیجه د سهار منځ ته دا معلومه سوی د دې ماشوم لاس لیدل سوی د خو نور د هغه د مرګ او ژوند په اړه باندې او د کینلو خبره لا هم تل منځ ورسته روانه ده.
د ماشوم سره ورسته خبرې کله شوې دي؟ څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
د ماشوم سره ورستی خبرې 13 ورځ یعنی 13 ورځ 11-12 بجې دغه وختو کې وسولې. بدبختانه چې ورسته بیا د کلیوالي مشورو پر اساس باندې چې بعضی کسانو مشورې وکړلې هغه کسته یو څه جټکی ورکړلې، یعنی هغه په غوښتل چې په لوډر باندې راوخیږي. حال دا چې دا بخې له عقل لري خبره ده، نو هغه یو ضربه ولسی دی ماشوم ولیدله او د کار ډیر په سدي هم دی کار ځانمنه کړله او هغه یو پاډه چې تاول هغه هم پریس ولا دا ماشوم یو څه چې نو راپورته شوی ول کوهینه دا هم بیرته پای ته ورسیده.
د طالبانو چارواکي لغړلې د دفاع وزیر د دوی ورغلې او لکابلې څه مسلکی کسان او امکانات وروړي او کډغه سي ورغلې وو.
استانګزای صاحب د دفاع وزیر د کورنۍ چارو وزیر ورسره تخنیکی ټیم یو اندازه هغه تخنیکی ټیم چې دوی په واکه درلودې تقریبا تیر مازیګر 4 بجې له مغل ته وو او د دوی تم امید اول چې ماشوم به راوخیږي او د ځان سره به کابل ته انتقال کی. اول ته به روغتیاي وضعیت هم د نږدې و سره چې خو بدبختانه کار ډیر اوسو او حکومت مسولینو هم د خپل هڅو ورسته سیمه پریښوله.
ډیر مننه کوم محمد قلمیار د زابل یو سیمه ایز خبریال چې د چاته د لویدلی ماشوم د ژغورنې د ورستی جزئیات څخه خبر کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تر یو غمجن خبر وروسته به اوس د خوشحالۍ خبر دا در کوچې د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کشره ملي لوبډله د ازبکستان په ماتولو سره د منځنۍ آسیا د اتلولۍ سیالیو نائب اتله شوه. ایران اول شوی او افغانستان دویم دی.
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازدیګر جوړ شي او د افغانستان تر 19 کلنو کشره لوبډله د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. ایران د دغو سیالیو اتلولۍ وګټله خو افغانستان چې یوه سیالۍ بایللې او درې ګټلې وې دوهم شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم ملي فوټسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموږ د فوټسال تر 19 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتې ورکړه او د یوې ماتې او درو بریو له کبله نه امتیازونه ترلاسه کړل او دوهمه شوه.
سه بورد نو امتیاز کسب کرد. نائب قهرمانی ما
افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماتې ورکړې وه.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازی وایي په افغانستان کې اوسنی بشري بحران له دې کابله پراخ شو چې د ده په وینا طالبانو هڅه وکړه واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه وایي؟ جزئیات به له عصمت ساروان واورو.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وښود. ښاغلی دو ریبوریر ویلي چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په ځواب کې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
بلې باید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامي مرد اړسو دې ته بعد جنگ پای ته ورسېد. دا هیڅ مهمه نه ده چې فرانسویانو یا نورو افغانستان سره بشري کومکونه کول نو جنگ د دوام پیدا کړی وي. جنگ هر ورځ چې افغانستان ته کوم حساب و زیان رسوه هغه له دغه فقر له دغو مسایلو نه په مراتبو زیان بار و. د فقر د مسکنت له وجې نه یو نفر هم په ورځ کې مرګ میر نه لرو ولې په جنگ کې سلګونه نفر په ورځ کې مړه وزوبل کېدل د دواړو اړخونو نه. دا د فرانسې کوم استازي کوم خبره کړې په ځای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ حوله هڅه دا وه چې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوحه کې د مذاکراتو تمرکز بیا هلته شپږ میاشتې دغه بحران د مذاکراتو جریان غځول د کابل ادارې له خوا نه او بهانه جویي بهانه تراشي دې ته موږ مجبور کړو چې باید نظامي اقدام وکړو. که نه ومه کړی تر اوسه هم په افغانستان کې جنګ و.
د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستې سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتو له شمېرنو سره سم حاضر دمه په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
راپورونه وایي چې د پاکستان پوځ د افغانستان د پولو په اوږدو کې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګي عملیات پراخ کړي دي. پاکستان چې د بیلتون غوښتونکو او اسلام پالو له ډیریدونکو بریدونو سره مخ دی تور لګوي چې حمله کوونکي له افغانستانه وراوړي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه اداره دوي. عصمت ساروان ته به غوږ شو.
د پاکستان پوز وروسته له دې په دې سیمه کې عملیات پیل کړي چې د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د پوز او ملیشه ځواک پر پوستو ګڼې حملې وکړې او مرشوبلې ورواړولې. دې بریدونو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته ډېر شوي ویره پیدا کړې چې د پاکستان سوله او ثبات له ګواښ سره مخامخ شوي دي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې په تیره یوه میاشت کې له افغانستان څخه تر اوښتو وروسته اسلام پالو او بیلتون غوښتونکو د پاکستان لږ تر لږه 14 پوځیان وژلي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان نوي واکمنان دا تور ردوي چې ګنې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د روان فبروري په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دې ادعا په ځواب کې چې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان له افغانستانه ور اوړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي. ولی اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان پوز پر کونړ ولایت پر لپسې توغندوی بریدونه کوي. د پاکستان پوز وایي چې د چهارشنبه په ورځ په بلوچستان ایالت کې شپږ بیلتون غوښتونکي په یوه برید کې وبښل. پوز وایي چې دا ډول بریدونو ته به تر هغو دوام ورکړي چې وسلوال مخالفانې یو مخ له منځه لاړ شي. د پاکستان د پوز یو جګپوري چارواکي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د عملیاتو په اړه معلومات لرل رویټرز خبري اژانس ته ویلي د استخباراتي معلوماتو پر اساس د مخالفانو پر ضد عملیات چټک کړي او پاکستان ته د هغو د راوښتو مخه نیولې ده.
د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس چې د نړۍ یو مشهور میلیارډر هم دی پرون په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ژمنه کړې چې د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ د محو کولو لپاره به مرستو ته دوام ورکوي. ګیټس په افریقا او نورو بېوزلو هیوادو کې هم د ساري ناروغۍ پر محو کېدو سلګونه میلیون ډالره لګولي دي. بیا هم له اسمت ساروان اورو.
د نړۍ مشهور میلیارډر او د مایکروسافت شرکت مؤسس بیل ګیټس پرون پنځشنبه پاکستانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ماشومانو د ګزړن یو پولیو پر ضد مبارزه به جاری ساتي. د ماشومانو ګزړن په نړۍ کې یوازنی ناروغي ده چې یوازې په افغانستان او پاکستان کې ختمه شوې نه ده. بیل ګیټس سلګونه میلیون ډالره په نړۍ کې د پولیو په شمول له ساري ناروغیو سره مبارزې ته ځانګړي کړي دي. بیل ګیټس چې پاکستان ته په یو ورځنی سفر تللی وو پرون د پاکستان ولسمشر د دغه هیواد دویم لوړ دولتي میډال ورکړ. د پاکستان ولسمشر عارف علوي او صدر اعظم عمران خان د ګیټس خدمتونه وستایل. وی ویل چې د بیل ګیټس له مرستې پرته د پاکستان لپاره ګرانه وه چې د پولیو پر ضد په مبارزه کې لاسته راوړنې ولري. ګیټس د اسلام آباد د سفر په لړ کې د پولیو د مخنیوي دولتي مرکز او د کورونا د څارنې مرکزونه وکتل. ګیټس ته وویل شول چې د دې د مرستو له کبله په پاکستان کې د پولیو پیښې خورا کمې سوي دي او سږ کال تر اوسه یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. ګیټس نه یوازې د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له پاکستان سره مرسته کړې بلکې د بېوزلۍ د کمولو لپاره یې په یو شمېر پروژو کې هم مرسته کړې ده. په 2019 کال کې په امریکا کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې پاکستان ته د بیوزلۍ د کمولو لپاره د پروژو د اجرا لپاره د 200 میلیون ډالرو مرستې ژمنه ورکړه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کویت کې ښځو ته په پاوز کې د شمولیت اجازه ورکړل شوې خو یو شمېر فعالو ښځو د دفاع وزارت پر پریکړې په دې خاطر انتقادونه کړي چې په پاوز کې د ښځو لپاره شرطونه ټاکلي دي. په دې اړه پام وکړئ د مرسل زازی ریپورت ته.
د کویت دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد ښځې په پاوز کې د شمولیت لپاره د کورنۍ د سرپرست اجازې ته اړتیا نه لري خو په پاوز کې به وسله نه ګرځوي او حجاب بلری. د ګارډین ورسپانې د راپور له مخې یو شمیر ښځینه فعالانو دا پریکړه د ښځو لپاره یو ګام په وړاندې او دوه پر شا بللی دي. منتقدو کویټي فعالانو ویلي چې ګڼ شمیر ښځې همدا اوس په پولیسو کې برخه لري خو ولې په اردو کې د دوی لپاره محدودیتونه وي. د کویټ دفاع وزارت په اکتوبر کې په پاوس کې د ښځو له ګډون سره موافقه وکړه خو وروسته له دې چې د پارلمان محافظه کار وغړیو د دفاع وزارت پر پریکړې نیوکې وکړې د اردو په لیکو کې د ښځو د ګډون په برخه کې یې شرطونه کېښودل. د کویټ د ملي شورا محافظه کار غړي حمدان العظیمی دفاع وزیر ته وویل چې د اسلام پر اساس په جنگی فعالیتونو کې د ښځو ګډون د ښځو له طبیعت سره جوړ نه دی. خو د کویټ د ښځو د کلتوري او ټولنیزې ټولنې رئیس لولا صالح الملا په پوز کې د ښځو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیز ډک او غیر قانوني بولي او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي. کویټي ښځو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونې په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سنگارګرو کاروبار هم اغیزمن شوی دی. د سنگار خونو خاوندان وایي د پخوا پرتله یې مراجعین کم شوي دي او اوس مهال له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امن په فضا کې ورته د فعالیت اجازه ورکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کابل د شهرنو سیمه چې خای د سنگارګرو مرکز هم وبلل شي. دلته د سنگار لزګونه مرکزونه شته چې جونی په اصلي ډول سنگاروي، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا کاروبار اغیزمن شوی او د تیر په څیر اوس خزی او جونی د سنگار دغه مرکزونو ته نه ورځي.
سالونه دوباره باز کړم په خاطر یک لقمه نان حلال. محافل های خود
ندا هغه ځوان انجلۍ چې په ډیر مینې نږدې درې کال وړاندې د شهرنو په یو څنډه کې سنگار ځای جوړ کړ او څو نور مرمنو ته هم د کاروبار زمينه برابره کړې و. نوموړي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیسې د سنگار دا مرکز څو ځلې تړلی او خلاص کړی دی. ندا وایي په ډېرې سختۍ وتوانېده چې د طالبانو له حکومته د کار جواز ترلاسه کړي، خو په خبره یې اوس یې د کاروبار هغه مزه نشته او مشتریان ډیر کم شوي دي.
با هزاران ترسی که سالونه ما بسته کده بودیم.
با کومه ویره می چی در رایشگره در مرکز تلاله و اسمه بیرتا پر دیر ویری خلاص کرده دی. ارتیال رو چی یو مره حلال نفقه پیدا کرو. خوست در خواکه هاگر دول محفیلونه نجوریگی چی مخی بجوری دل. موک خزی لطالبان رو دیر ویره لرو چی زموک راتلون که بچنگ کیگی. اوس نو داسی حالت ترسی دل یو چی تو لوراز منتظر یو چی و مشتری راسی او موک ورتکارو کرو
تا برشان خدمات انجام بتیم.
اغلی ندا وای د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوروسته په وار وار د نامعلومو کسانو له لوري غوښل شوی. له پلازمینې کابل ورخوا په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د دغه کاروبار ورته حالت دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم سنگر ځای لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له ورتګ وروسته تر یوې اونۍ دوکان تړلی و، خو د اقتصادي ستونزو له امله اړ شو چې بیرته خپل کار ځای ته ور وګرځي. دغه میرمن له طالبانو غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د امارات سره مهیره دا تک موږ ته په مطمئن ډول ډاډ راکول شي چې په راتلونکي کې هم خپل کارونو ته ادامه ورکول شي. دا به زموږ دپاره هم ډېره په خوشحالۍ سبب وګرځي.
د دغه میرمنې په خبره ډېر مشتریانې یا خو نورو هیوادونو ته کډول شوي او یا هم بیکاره شوي چې له امله یې د دوی کار هم پیکه شوی دی. یو شمیر انجونې او میرمنې چې مخکې به د ځان سینګارولو لپاره سینګار ځایونو ته تللي وایي اوس د اقتصادي ستونزو له امله او د طالبانو له ویرې د ښکلا دغه مرکزونو ته نه ځي. د کندهار اوسیدونکي شبنم ازادي راډیو ته وویل
موږ تاسو پوهیږو هر انسان دې دنیا ته د هنر سره راغلی دی او هر شغل چې ده د مسلک تر څنګ یو ډول هنر هم دی. د طالبانو په راتګ سره ښځې اوس د پخوا پر کوم رشګاو ته نه ځي. دا معلومداره خبره ده ځکه د یوې خوا خو اقتصادي مشکلات دي او د بلې خوا د طالبانو څخه بیره ده چې اوس که ښځې دې که نارینه دې زیاتره دې ته څه نه شي کوي چې ولاړه سي.
وروسته له هغې چې د تیر میلادي کال د اګست په 15 کابل طالبانو ونیو، د سنگر ځایونو لوحې او سوداګریز پوسټرونه چې د ښکلو او جوړو شویو نجونو عکسونه پکې وو له سنگر ځایونو لرې کړل شول، خو په ډېرو ځایونو کې خپل سنگارګرو د ویرې له امله دا کار کړی و. د یادونې ده چې نن سبا د طالبانو په رسمیت نه پیژندل شوي حکومت دا د شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي خلاص شوي. د یو شمیر دولتي پوهنتونونو دروازې د نجونو زده کوونکو پر مخ تړلي. د حکومت ډېرې خزینه کارکوونکي په کورونو ناستې او ډېر شمیر هغه چې په بیلابیلو برخو کې په سوداګرۍ بوخت وي له افغانستانه کډوالي شوي دي. نړیوالې ټولنې د نجونو زده کړه او میرمنو ته د کار حق ورکول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مهم شرطونه بللي. و مغختل د خزو د کار او سنگارګرو مرمنو د اندیښنو پاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو. خو ویندویانو یې له پرلپسي اړیکو سره سره زموږ پوښتنې جواب نکړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې نږدې 22 کاله وړاندې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال سنگارګرو مرمنو نشول کولای په ښکاره ډول کار وکړي، ځکه نو دوی اړ وي چې په پټه په خپلو کورونو کې نجونې او ښځې سنگار کړي.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې سرلیک یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د شتمنیو د ویشلو په اړه د امریکا له پریکړې سره اقتصاد نور هم خراب شوی دی. په مقاله کې راغلي چې د امریکا حکومت غواړي چې د افغانستان بانک کنګل شوي پیسې آزاد کړي، خو د وال سټریټ ژورنال په وینا افغانان وایي چې دا پریکړه د ګټې پر ځای زیان لري. وال سټریټ ژورنال د افغان بانکوالو او اقتصاد پوهانو او همدارنګه د نړیوالو مرستندوی کارکونکو په حواله لیکلي چې د بایدن د حکومت پریکړه چې د افغانستان د مرکزی بانک د بهرنیو زیرمو د آزادولو په اړه پریکړه وکړي، احتمال لري چې د افغانستان کړکیچن اقتصادي بحران لا پسې ژور کړي. سپینه ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر پر دوو برخو وویشي، چې 3.5 میلیارد ډالر یې له افغانانو سره او 3.5 میلیارد د نوري د سپتمبر د ولسمې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو لپاره جلاسي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر د ولسمې د قربانیانو حقوقي قضیه تر اوسه دوام لري. خو د طالبانو د مخالفانو په ګډون اکثریت افغانان دې پریکړې ته د انتقاد په سترګه ګوري او وایي چې دا د امریکا دنده نه ده چې د هغوی پیسې وساتي یا مصرف کړي. گریټ آنلاین خبرونی په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پایل کې د علي پنوم د بامیان ولایت د یو خبريال کیسه ولو چې وایي طالبان ورته زنګ وواهه چې د هر ډول راپورونو تر خپرولو مخکې باید دا راپورونه دوی ته ولیږي. د علي په وینا خبريالان اجازه نه لري پر طالبانو انتقاد وکړي او که دا کار وکړي له بدو پایلو سره مخامخ کېدای شي. مقاله تیر وخت ته په اشاره وایي کله چې امریکا په 2001 کال کې طالبان له واکه وغورځول، په افغانستان کې آزادې رسنۍ او ژورنالیزم نه و. خو مقاله د خبريالانو نړیوال فدراسیون راپور ته په اشاره لیکلي چې 2 لسیزې وروسته کله چې افغان حکومت سقوط شو، په دې هیواد کې تر 130 زیات تلویزیونونه، تر 300 زیاتې رادیوګانې او تر 200 زیاتې چاپي رسنۍ فعالې وې. وروسته لولو چې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې 1 اویا تلویزیونونه، 6 چاپي او آنلاین رسنۍ پاتې شوي او رادیوګانې هم پر نیمای درېدلې دي. په دې